पलवशा।
پہر کور کے دچا لور دچا خور دچا مور دا
او دچا دزر ٹھکور دا
دا سے ولی بیارا گیر پا دے اور دا دا رسمونو رواجونو پا جالونو
تا تھڑلے ما تھڑلے کور پا کور دا
نن یہ واورا پا دے غک کے چی کبی کم پختنے ہم لطانا ہم لمانا راتا غک کیک دا اگرانا
پلوشا
اوریدون کو ستاس پروگرام پلوشه کې مو ز فرخنده وزیر هر کله کوم د ټولو اول رازو د پښتونخوا صوبې د خیر خیګړی او د خزو د پرمختګ وزیر ستاره ایاز د مرکه دویمه برخه ته مشال ریډیو چې کله د هغې نه دا و پختل په تیرو وختونو کې د خزو لپاره او خاص کر د پوځي عملیاتو له عمله د بیکوره شوو میرمنو لپاره څه کارونه وکړل په ځواب کې ستاره ایاز وایي
دا ځون چې کوم د پښتنو کوم کلتور دی زمونږ چې کوم د اسلام دین کوم موږ دا یو لیمټ اسلام نه کړی دا څه دی دا بار موږ د اخیر دین موږ کله دا نه دی او چې بس خځه دی راوځي یا مغربي چې کوم دا غیر روایتونه دی هغه دی فالو کې موږ هر چې هغه دی هم د دې روایت چې د نن ته کې چې خپل کورونو کې دنه کوم هنري سکی هغه دی چې تعلیم ډیر زیات ضروری دی چې په کلو کې موږ کوشش تا کړی چې په کلو کې موږ سکولونه ورته کولاو کو ورسره ورسره موږ هغه انفورمل سکولونه خځو د پاره کولاو کو ځکه چې موږ چې د مور غږ چې دا غوړندې سکول دی چې مور پاره نفته شي نو هغه به یو تل نفته کام کې نه جوړیږي او دې وخت کې چې موږ ګورو چې هر طرف ته یو بدامنی ده یو د پیسو دا به وو چې پیسو پسې نیو منډه ده هر یو کس چې دی هغه په مزغو باندې بوج دی څوب موږ ورته چې څه خو سخته دي چې دا عمل نشته دی په زمونږ سیمه کې هغه دی د دې وخت کې د خځې یو خاص ځواري ده د خځې یو خاص حیثیت په دې وخت کې او هغه موږ غوښتي سره کار کوو او غوښتي چې موږ غوښتي ځواري خایو چې تاسو دا د ځواري دی نو هغه انفورمل چې کوم سکولونه موږ لا کوم ځګر وخت کې د دې په کلو کې د دې کورونو کې د نوور لمون شروع کړی دی په سره سبا کوم خو سره هغه یې مرته ورکو چې دا دې چې تاسو یو دی وخت کې تاسو د یو جنواري دا چې خپل بچو ته تاسو ښه سبق ورکړئ د امن سبق ورکړئ د صبر سبق ورکړئ چې اسلام ورنور کې چې اسلام کې موږ ته څه خیر شي دي نو په دې ټول باندې دی وخت کې موږ کار کوو بیا هغه څه چې کوم کورونو کې خپل کاروبار کوي بیا دي هغه له موږ لارې ورکو چې هغه هغه کاروباري چې کوم سیزن نه جوړیږي چې هغه مختاراری او هغه څه پیسې جوړ کی چې هغه کله پیسې په خپل لاس کې راشي نو هغه خځه به اوټومېټیکلی دا کولی شي هغه به خبر به چې سکول ته هم لیږي هغه به خپل بچی له د صحت مرکزونو ته به هم لیږي نو کوشش زموږ دا دی چې دا نن سبا تاسو به اوري هوم بیسډ ورکر کورونو کې چې کومې ناستې خځې دي او بیا موږ د پیلا لیو پایلیت کا غم شروع کرل سوابه مردان او پی خبر کی یو امرجنسی کون چی خدا خپل کم داری یو بوستی کار کی دیشی چی غیر پارا کاغا تیلیفون او کی نمونگ بای کوشش کو چی غبر نحل کو غط ام لکر دمورو کی در آخری سر غط پوری سمر راغی مسئلی اغا با مونگ ورنا محل کو او اغای مونگ تبیا پا دیوانی کال کولی شی اغا انشانا دماشم اغا اون شروع شی در آخری دپارا
ستاره پا دغا صوبه کی کارکون که خزی هم یو شمیر مسئلی لری د دوی لپاره آیا هم تاسو کارونه کوي
مونږ د دې ډاکټرانو خزو مسئلې دي د نرسانو مسئلې دي هغه لپاره کار نه ساتي کیږي چې بیا دي زمونږ چې کوم کاروباري څنګه ته توګه باندې کوم کاروبار کې کله خزو د غي مسئلې دي هغه موږ سره لاس دي هغه نو مو حل کړی دي د دې بزنس سنټر وته کول کړی دي چې هغه خپل بزنسونه نن سبا تاسو په کمپیوټر دوا دي کمپیوټر مورته دي د فیکسونو مورته دي اګزیبیشنز ورته کولی کیږي چې دا پښتنو خزو کې چې کوم ټالنت دی موږ چې هغه موږ راو باسو او هغه موږ استعمال کوو او هغه د پښتونخوا لپاره په ښه توګه باندې استعمال
شي. ښه، ستاره تاسو خو دغه ټول کارونه یاد که خو په دې تیر وخت کې داسې کوم یو کار و چې بس تاسو دا غوښتل چې دا کار دې زر تر زره وشي؟
هغه د خزو کمیشن و او هغه شکر الحمدلله دې کال کې هغه موږ جوړ کړ او هغه اوس پوره فنکشنل دی.
ستاره فرایز حکومت هر مسلې ته په داسې حالاتو کې یو بیا د فند د کمی له وجې اکثر نشي رسیدي، او بیا که خیبر پښتونخوا ته وکتلی شي نو دغلته د بدامنۍ سره سره یو شمېر نورې مسلې هم دي. کله چې تاسو یو داسې تن یا یوه ښځه که سړی وي او که ښځه داسې تاسو ووینئ چې تاسو غواړئ چې مدد یې وکړئ خو فنډ یا پیسې بیا نه وي، نو په دغه صورت حال کې بیا تاسو لکه څه کوئ او په زړه مو څه تېرېږي؟
داسې دي، زما خپل کوشش دا وي چې ما ته پته ده چې زمونږ سره کوم حالات دي په دې کښې فنډونه یا پیسه، زما خپل کوشش دا وي چې زه په لږې پیسه کښې کار وکړم او خلکو ته هغه ورسېږي. نو اوسه پورې زه به د خپل حکومت هم شکریا ادا کړم، زما چې منسټر صاحب چې دی چې کله ورته ما څه داسې مسله مخې ته کړې ده نو هغه راته نانې دي کړې، هغه راته هغه او کړي دي او کوشش یې کړی دی چې هغه مسله راته حل شي. خو زه به تاسو ته یو دغه راکړم چې مونږ دلته کښې په پوره پښتونخوا کښې د حکومت د لاندې دا چې کوم ښځې د کورونو نه راوتي دي کارونه کوي، لکه ډاکترانې شوې، استادانې شوې، نرسانې شوې، یا کارخانو کښې چې کوم خلک کارونه کوي د نورو ښارونو نه راغلي، د هغوی د اوسېدو دپاره ځای نو پرایویټ خلکو به وو، هغوی به هاسټل جوړې کړې خو حکومت دغه نه وه. نو مونږ هغوی نه غوښتنه وکړه یو هاسټل خو مونږ کولا وکړو، خو هغه د کرایې په کور کښې دی چې کوم دي مونږ زیاتې ښځې نه شو ساتلی، د شل پېنځه دېرش کسانې په کښې ساتلی شو. نو هغه مونږ داسې کیسه سره وکړو چې هغه مونږ د پرایم منسټر نه هم پیسې غوښتلې. نو اوس مونږ له ځمکه اخېستې ده خو چې کوم حالات زمونږ د صوبې دي یا کوم حالات مونږ هغلته کښې ګورو په اسلام آباد کښې، نو مونږ ته دغه نه لګي چې هغوی څکه به دومره پیسې وي چې مونږ ته د ځمکه باندې بلډنګ جوړ کړو. نو دا زما دپاره بیا ډېر غټ دغه نو مونږ اوس سی ایم صاحب زمونږ د خدای والا جنرل چې هغه راته نانې دي کړي، خو ما ته خو د حالاتو پته ده چې بلډنګ دومره غټ به څنګه جوړېږي. نو هغه مونږ اوس د جاپان حکومت نه درخواست کړی دی ورته چې که دا تاسو مونږ ته دغه که دا تاسو مونږ ته راکړي، نو کوشش هم دا دی چې که د هغوی نه هم واخېسته نو دې ځای کښې به مونږ دا بلډنګ پې جوړ کړو.
پلوشه د تیونس او مصر روستو په یو شمېر عرب هیوادونو کې د اولس لخوا د حکومتونو خلاف مظاهرې روانې دي، دا چې د دغې بدلونونو له امله به د ښځو په ژوند کوم اثرات وغورځېږي په دې رپورټ کې اورو. په واشنگټن پوسټ کې ایسوبل کولمن لیکي، په تیونس کې لسګونو ښځې لارو کوڅو ته راووتلې او د خپل هیواد د ښه مستقبل لپاره یې د حکومت خلاف په مظاهرو کې برخه واخیسته. او دا شان په مصر کې هم ښځې د پخواني ولسمشر حسن مبارک پر ضد مظاهرو کې غلې پاتې نه شولې. په دغه دواړو هیوادونو کې د شرعي نظام چې د اسلامي قانون او قرآن مطابق وي خلک یې په حق کې دي، خو دا چې دغلته بیا ښځو ته څومره حقوق حاصل دي یوه د فکر وړ خبره ده. لکه د مثال په توګه په مراکش کې د یوې جینۍ د واده عمر 18 کاله دی، او په سعودي عرب کې یوه 8 کلنه جینۍ یو بوډا سړي ته هم واده کېدی شي چې هیڅ بده خبره نه ګڼل کیږي. بلخوا په عرب هیوادونو کې داسې مشران هم شته چې غواړي څنګه د شرعي نظام او جمهوریت په رڼا کې د ښځو مسلو ته پام وکړي. نو دلته په عربي نړۍ کې به د کوم قسم بدلون راوستل پر وخت دا هم ډیره ضروری وي د ښځو په حقوقو بحث وشي. په تیونس او مصر کې هغه قانون چې د ښځو سره تړاو لري د منځني ختیځ د نورو ملکونو په نسبت مثبت رول لوبوي. بلخوا په عراق، بحرین، یمن او لیبیا کې چرته چې ناکلاري روانه ده او د څه قسم بدلون پر وخت بیا ښځې د یو غیر یقیني صورتحال سره وړاندې دي چې داسې فکر هم کوي که چېرې د دوی په هیوادونو کې یو ممکنه بدلون راشي نو له هغې وروسته به د دوی څه کیږي، آیا دغه به د دوی لپاره دوستانه وي او کنه. لیکوال وایي که په دې اړه د تیونس تیر وخت ته وکتلی شي نو د ازادۍ سم دست وروستو د تیونس د هغې وخت ولسمشر حبیب بورقیبه چې یو سیکولر حکمران و په هغه وخت کې یو آزاد خیاله پالیسي خپله کړې وه. ښځو ته یې د سړو سره یو شان د طلاق حق ورکړی و، زیات ودونه یې ختم کړي وو، د واده لپاره یې د عمر حد ټاکلی و، د خاندان د منصوبه بندۍ آزادۍ په اړه هم خلکو ته لږ ډېره آزادي ورکړې وه، او لکه د ترکیې د مصطفی کمال په رنګ خلکو ته یو شمېر د ژوند تیرولو او د رای د اظهار آزادي هم ورکړې وه. او دا هغه وجه ده چې د تیونس ښځې اوس د تعلیم په میدان کې ډېر پرمخ تللې دي، او د زین العابدین بن علي په وخت کې دا یوه غیر معمولي خبره نه وه چې چارواکو به د خلکو نه د مونځ او داسې د نورو کارونو په اړه پوښتنې کولې. خو اوس به آیا تیونس د یو څنګ قانون لاندې راځي یوه مهمه پوښتنه ده، او د مصر حالات هم په دې لړ کې څه بدل نه ښکاري. تر اوسه په هغه ډله کې یوه ښځه هم نه ده شامل کړل شوې چې د مصر د آئین د بدلون لپاره جوړه شوې ده. ایمان بایبرز چې د مصري ښځو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کوي وایي دوی د ښځو د حقوقو د خوندي ساتلو او د دوی په آئینی بدلونونو او دا شان یو شمېر نورو مهمو ملکي کارونو کې د برخه اخیستلو لپاره په پوځي شورا کې یو درخواست داخل کړی دی چې څه 1,500 کسانو لاسلیک کړی دی، او زیاتوي په دومره لږ وخت کې د دومره ډیرو خلکو رای راټولول یوه غټه خبره ده. ایمان وایي که حالات څنګه هم وي خو دوی به د خپلو حقونو لپاره جنګیږي. کله چې په عراق او افغانستان کې ښځې د بدو حالاتو سره مخامخ شوې او دوی د مذهب په نوم د بنیادي حقونو نه هم محروم کړل شوې، نو دلته دا خبره هم ډیره مهمه ده. د تیونس او مصر ښځې هم پر دې ځانونه خبر کړي. اکثره د داسې بدلونونو وروستو د هغوی په حقونو د یو خاص مقصد لپاره سودا کیږي. او اوس یو بل رپورټ. ریما چې د پاکستانی فلمونو یوه وتلې هنرمنده ده، د پاکستان د ځنګلي حیات ته حفاظت او په دې لړ کې په خلکو کې د شعور پیدا کولو لپاره د حکومت لخوا سفیره ټاکل شوې ده. په دې لړ کې د پنجاب په لاهور ښار کې په یو دستور کې هغه د ځنګلي ځناورو د خوندي ساتلو، د دوی د نه وژلو او دا شان د یو شمېر ځناورو د نسل د ژوندي ساتلو لپاره د خیر ښېګڼې سفیره ټاکل شوې. هغې د لاهور د چړیاګر نه د خپل کار شروعات وکړل. ریما وایي غواړي په پاکستان کې د ځنګلي حیات د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي، او زیاتوي هغې د اوسۍ دوه بچي هم په کور کې پاللي او ډېره مینه ورسره لري. د پاکستان په یو شمېر برخو کې په ځنګلونو کې مختلف قسمه ځناور ژوند کوي، او اکثره یې خلک ښکار هم کوي چې له امله د یو شمېر ځناورو نسلونه په ختمېدو دي. او ریما وایي هڅه به کوي د ځنګلي حیات په اړه په خلکو کې پوهه او شعور پیدا کړي او د دوی د ژوندي ساتلو لپاره کار وکړي. د مشال په خبرونه کې د دې اونۍ پلوشه تاسو واوریده. اجازه غواړم. د خدای په امان.